بر سلام و خوش آمدین.
ډیر مننه. و علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان حکومت جګړه په دغه هیواد کې اړو کسانو ته د غذایی موادو د نه رسیدو اصلي علت بولي. دا هم اوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې امامتو د ولسمشري ټاکنو له نوماندانو د هغوی له پلویانو غوښتي چې د ټاکنو پایله ومني. نور مهم مسایل هم لرو. په بهرنۍ مسله کې دا اوري چې د پاکستان د کابینې د ریل ګاډو وزیر شیخ رشید وایي د پاکستان د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف قضیه به پاکستان د بحران خواته بوزي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی: د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له بغلان ولایت پرته په شپږو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پرون ناوخته بشپړه شوه. په کندوز کې د هاوان د یوې مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې شپږ ماشومان ټپیان شوي دي. او د قزاقستان چارواکو تایید کړی چې په مصر کې د سفارت یو کارکوونکی وژل شوی دی. پوره خبرونه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له بغلان ولایت پرته په شپږو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پرون ناوخته بشپړه شوه. د دغه کمیسیون یو ویاند زبی سادات تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په بغلان کې دا پروسه ځکه نه ده بشپړه شوې چې هلته ډېرې رایې کارول شوي دي.
شپږ ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه پای ته ورسېده. یوازې په بغلان ولایت کې دغه پروسه دوام لري، ځکه په بغلان ولایت کې د تفتیش او بیا شمیرنې هغه محلونه چې باید شمارش شوی وای د هغې تعداد زیات و. زموږ همکاران کار کوي، موږ هم کاري قوه زیاته کړې ده.
سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنجشیر او جوزجان هغه ولایتونه وو چې د عبدالله عبدالله پلویان ویسار کړي وو او نه یې پرېښودل چې رایې بیا وشمیرل شي. دوی ټینګار کوي چې کمیسیون غواړي درې لکه د دوی په خبره تقلبي رای د یو ټیم په ګټه باندې وکاروي. کمیسیون دغه خبرې رد کړي او ویلي چې د قانون له مخې خپل کار مختوړي. په کندوز کې د هاوان د یوې مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې شپږ ماشومان ټپیان شوي. د کندوز د امنیت قمندانې ویاند انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته وویل
په باغ امیری ساحه کې پر یوه جمعه د دشمن د هاوان مرمۍ د لګیدو له کبله شپږ تنه ماشومان ټپیان شوي دي.
امنی قمندانې ویان زیاتوي چې ټپي شوي ماشومان د کندوز حوزوي روغتون ته انتقال شوي. د غور ولایت چارواکي وایي د غور کابل د لوی لارې د تصفیه په عملیاتو کې 55 وسلوال طالبان وژل شوي. محلي چارواکي وایي د دولتيار ولسوالۍ په شمالي کلیو کې دغه عملیات تیرونه پیل شوی چې تیر ماښام ختم شول. د غور د امنیت قمندانې ویاند عبدالمعروف رامش پرون ازادي راډیو ته وویل د دولتيار 12 کلی له وسلوالو تصفیه شوی دي. د ښاغلي رامش په خبره د عملیاتو پر مهال لس افغان پوځیان ټپیان شوي هم دي. وسلوالو طالبانو د دغه موضوع په اړه تفصیلات نه کړي. د لغمان چارواکي وایي په پام کې لري د دغه ولایت په نام نو سیمو کې پوځي عملیات وکړي. په وروستیو کې د لغمان ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړي چې د مرکز مهترلام ترڅنګ په ځینو ولسوالیو لکه قرغیو، الینګار، الیشنګ او دولت شاه کې د وسلوالو تحرکات زیات شوي دي. خو د لغمان د والي ویاند اسدالله دولتزی پرون ازادي راډیو ته وویل دوی د وسلوالو د ځپلو پلان لري.
ټول ولسوالیو کې افغان ملي امنیتي ځواکونو د دوی د لمنځوړلو له خاطر او د ظفر له خاطر خپل پلانونه او خپل عملیات ترسره کړي دي. بیا هم په هغه سیمو کې چې وسلوال هلته د ترهګریزو او تخریبي کړنو هڅه وکړي افغان ځواکونه به دوی لمنځه یوسي او بیزپي.
د کورنیو چارو وزارت پرون سه شنبه په یو اعلامیه کې ویلي وو په الیشنګ ولسوالۍ کې په دوه وسلوالو نښتو کې شپږ وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پکتیکا والی وایي د مرکز خرنی په ډنډک کلي کې د اول وار لپاره د نجونو ښوونځی جوړیږي. د هغه کلی دی چې د میاخان په نوم یو سړی پکې اوسیږي او د تعلیم پاتل مشهور دی. درې شپېته کلن میاخان هر ورځ خپلې درې لوڼې څه باندې 40 کیلومتره لرې ښوونځي ته بیایي، ځکه په کلي کې ښوونځی نه و. د پکتیکا والی مجیب الرحمن څمکنه وایي
په دې سپینګرتوب کې خپلې درې لورګانې مکتب ته شرنی مرکز ته راوړي یا په موټر سایکل او یا پیاده ورسره روان دي. دا وعده وکړه چې په ډنډک سیمه په بیان کې به یو مکتب د تا په نوم به جوړوو چې هغه د دې کلي او د دې سیمې نجونه د تعلیم د خوږې میوې څخه برخمن دي اوسي.
میاخان د پوهنې وزارت او د پکتیکا د ولایتي ادارې لخوا د غوره پلار او د پوهنې د اتل په نوم وستایل شو. د قزاقستان چارواکو تایید کړ چې په مصر کې د سفارت یو کارکونکی وژل شوی دی. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ایبک سمدیاروف پرون په پلازمینه نور سلطان کې خبرلونه ته وویل د مصر چارواکي په قاهره کې د ایلامان ژولداسوف د مړینې پلټنه کوي. د سمدیاروف په خبره د دې قضیې په اړه مفصل جزئیات به نن چهارشنبه په ډاګه شي. تر دې مخکې رسنیو راپور ورکړی و چې د قزاقستان د سفارت د دغه کارکونکي مړی تېره جمعه د مصر پلازمینه قاهره کې د هغه اپارتمان ته نږدې موندل شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د کانګرس وروستی اقدام چې په ارمنستان کې ډله ییزه وژنه نسل وژنه بللې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د اداري پالیسي نه منعکسوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه لنډکي اعلامیه کې وویل د دې قضیې په اړه د ترامپ د ادارې دریځ بدل شوی نه دی. د امریکا مشرانو جرګې تېره اونۍ د رایو په اتفاق یوه پیړۍ مخکې د ترکیې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د څه باندې یو میلیون ارمنیانو وژنه د نسل وژنې په توګه په رسمیت وپېژندله. د امریکا د استازو جرګې تر دې مخکې دې ته ورته لایحه تصویب کړي چې د ناټو د متحد هیواد ترکیې اعتراض یې پارولی و. او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې پرون لوی اکثریت باندې هغې لایحې ته رایه ورکړه چې له مخې پر هغو شرکتونو بندیز لګیږي چې د روسیې پر یوه نلیکه کار کوي. هغه اروپایي هیوادونه ښایي پر دې موضوع نارضایتي وښیي چې غواړي د دې پروژې په مرسته طبیعي ګاز ترلاسه کړي. د امریکا مشرانو جرګې دغه لایحه په شپږ اتیا موافقو او اتو مخالفو رایو تصویب کړه.
لازادی رادیو مو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه واوریدل. دغه خبرونه د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه.
د افغانستان حکومت جګړه په دغه هیواد کې اړو کسانو ته د غذایی موادو د نرسیدو اصلي علت بولي. خلک وایي له سختو ستونزو سره مخ دي.
نه ډوډۍ لرو، نه سرپنا لرو، نه شلرو، نه باد لرو. خلک پر مړو باندې بیرغونه درې مړ په ژوندو درولي دي.
د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کړی چې راتلونکی میلادي کال به 14 میلیونه زیات وګړي په افغانستان کې خوړو ته اړ وي. د دغه سازمان استازي فدامیچی اماموت وویل
Next year we hope to reach at least
Hilaman yu ratun kai kal 1 million aw 1 lakh afghanano ta zanuna warasawu daga hadaf ta drasidu la para ba 33 million amrikai dollar ta artia walaru
له هلمند هم تاسو ته یو مفصل راپور لرو دا چې هلته اوس د بیارغونې په برخه کې څه کارونه شوي دي. ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې هلمند تر ټولو زیات په جګړو کې زیانمن شوی دی. د پاکستان د کابینې د ریل ګاډو وزیر شیخ رشید وایي د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف قضیه به پاکستان د بحران خواته بوزي. د پاکستان یوې ځانګړې محکمې پرون پرویز مشرف د خیانت په تور په اعدام محکوم کړ. خو د مسلم لیگ نواز ګوند مشر راجا ظفر الحق وایي
د موجوده حکومت په کابینه کې ډیر زیات خلک د مشرف ملګری پاتې شوی دي. زما خیال دی حکومت به د هغه پر اوستلو کې دومره دلچسپي نه ښیي.
د پروګرام په دوی منی مای کې به ازادي اوریدونکو اونې ز خبرونه درته خبره کړو. بیا هم السلام علیکم، وخت مو بخیر. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت جګړه په دغه هیواد کې اړو کسانو ته د غذایی موادو د نه رسیدو اصلي علت بولي. د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کړی چې راتلونکی میلادي کال به تر 14 میلیونه زیات وګړي په افغانستان کې خوړو ته اړ وي. دغه سازمان تمه لري چې له دې شمېر نیمایي اړو کسانو ته مرستې برابرې کړي. بلخوا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر نجیب آقا فهیم وایي د مرستې رسونې پروسه یوه ترکیبي پروسه ده چې باید کورنۍ او نورې مرستندوی ادارې ورته په ګډه کار وکړي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
اړو کسانو ته د خوړو کموالی هغه لوی ګواښ دی چې افغانستان به راتلونکي 2000 میلادي کال ورسره مخامخ وي. د جګړې له زیاتېدو سره نورو ګواښونو لکه د ناامنیو پراخېدو زیات کسان له خپلو مینو کډې کولو ته مجبوره کړي دي. د بدغیس ولایت اوسیدونکی عبدالغفار چې په وروستیو کې هرات ته کډه سوی وایي د بېوزلۍ له کبله د خپل اولاد خرڅولو ته مجبوره سوی.
دختر ما یک دو ساله است.
نور می دوکل ندم. یو سلو پینزو زره خرڅوم. خورانی وین که لس زره را کبی. مجبوریم خپلا بلا لور چی یو کل نده خرڅ کرم زکا نور اولادونی می وجه او تجدی. گل محمد او محمد هاشم پروستوی که لورزگان څخه کندهار ته کډه سیوی. دوی هم د خپل بیوسی او بیوزلی کیسی کوي.
نه ډوډۍ لرو، نه سرپناه لرو، نه څه لرو، نه باد لرو. دغه خلک پر مړو باندې بیرغونه درې مړ پښبندو درو ولیدي.
دغه معالات یې څه ورته وګوره چې اسمان مو تلتک دی، مځکه مو کراسه ده. موږ تاسې غواړو چې موږ دلته شپږ اووه میاشتې دا مسلمانان راغلي پراته دي، د ماښام ډوډۍ نه لري، در به در ټوکر ټوکر دي. په والله که دغه ته احتیاج یې قسم په خدای اوس فکر ته ولاړ دي اکثره.
د ملګرو ملتونو سازمان اندیښنه لري چې راتلونکی میلادي کال به د افغانستان لپاره د خوړو د خوندیتوب له درکه د اندیښنې وړ وي. د دغه سازمان د اټکل له مخې په 2020 میلادي کال کې به په افغانستان کې 14 میلیونه او 3 لکه کسان خوړو ته اړ وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو تیره دوشنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې د اړو کسانو د مرستې لپاره سلګونو میلیونو ډالرو ته اړتیا ده.
Next year we hope to reach at least
هلمن یو راتلونکی کال 1 میلیونه او 1 لک افغانانو ته ځانونه ورسوو. دغه هدف ته رسیدو لپاره به 233 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا ولرو. د افغانستان حکومت اړو کسانو ته د مرستې رسول داسې پروسه ګڼي چې کورنۍ او نړیوالې ادارې او خیریه بنسټونه ورته په ګډه کار وکړي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم تیر ماښام ازادي راډیو ته هغه عاملونه چې اړو کسانو ته د مرستې رسونې بهیر زیانمنوي داسې په ډاګه کړل. په دې کې شک نشته چې اصلي علت جګړه ده. د جنگ او ناامنۍ تر څنګ طبیعي پیښو هم دغه وضعیت راوستلی دی. په یوه نیستمن هیواد کې د خلکو د شمېر زیاتېدل هم دا قضیه لا پیچلې کوي. د ملګرو ملتونو او حکومت تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په افغانستان کې د بېوزلۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې له ښکېلو لوریو وغوښتل چې له جنګ څخه خلاص واخلي چې اوسنی بحراني وضعیت ختم شي.
د جنگونو لعمل او همدارنګه د سیاسي کشمکشونو لعمل د فقر کچا ورستر بلې په زیاتېدو ده. فقر کولای شي د بشري حقوقو د نقص لپاره مستقیما زمينه برابر کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې اړه خپل ژور اندېښنه څرګندوي او هیله کوي چې د جنگ خواوي دي اوربند ته او سولې ته غاړه کړي تر څو حکومت په کل کې وکولای شي د انکشاف فی پروژو او همدارنګه د فقر د کچې د کمول لپاره لازم تدابیر تر لاسه لاندې ورسی.
د ملګرو ملتونو سازمان وی افغانستان به له هغو کسانو سره چې بشری مرستو ته اړتیا لري د مرستې او اقتصادي پراختیا لپاره پر بهرنیو مرستو متکی وي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما وروستی راپور ښیي چې د 14 ولایتونو له ډلې د 25 ولایتونو اوسیدونکي له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ او عاجلو مرستو ته اړ دي. د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا هم پرون سیشنبه په ویلامه کې ویلي افغانستان حاضر دمه د ټولو نړۍ په سطحه له مرګونی بحران سره مخامخ دی. د دې ادارې په خبره د جنگونو دوام ملکیانو په ځانګړي ډول شوزو او ماشومانو ته ورپیش ګواښونه د ګڼو خلکو د بې ځایه کېدو سبب سیوي چې ورسره د افغانستان اقتصاد هم له بې ثباتۍ سره مخامخ شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو د ولسمشري ټاکنو له نوماندانو او د هغوی له پلویانو غوښتي چې د ټاکنو پایله ومني. تادامیچی یاماموتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د خبرو پر مهال هیله ښودلې چې د تیرو ولسمشریزو ټاکنو پایله په نږدې راتلونکي کې اعلان شي. اخوا د امریکا متحده ایالاتونو یو سناتور لینسی ګراهام وایي هیله من دی چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان نوی حکومت جوړ شي. امید ظهیر مالا او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي وایي د ولسمشرۍ نوماندان او د هوایي پلویان باید اجازه ورکړي چې ټاکنیز کمیسیونونه خپل کارونه مخته یوسي. تدامی چی یاماموتو چی دا افغانستان پړای د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته خبرې کولی پر ټولو خواوغه ګوکړ چی تاکنیز بنسټونه خپل کار ته پریږدي او د قانون لمخې شکایتونو له څېړونو ورسته نوماندان او د هغوی ملاتړي باید د ولسمشرۍ ټاکنو اعلانې دن کې پایله ومني.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نوی حکومت جوړیږي، دا هیواد له نړیوالو ملګرو سره په ګډه فرصت لري چې د افغانستان غوره راتلونکي لپاره شته سترې ننګونې له منځه یوسي. په دې هیواد کې کلیدي ستونزې سوله، انکشاف، د غربت کموالی، بشري حقوق او روڼتیا ده. دې ستونزو ته د رسیدو لپاره د با اعتباره ټاکنو ترسره کول مهمه موخه ده چې پایلې د افغانانو اصلي اراده منعکسوي او د نوماندانو په ګډون ټولو نړیوالو ملګرو ته د منلو وړ دي.
خغلی اماموتو زیاته کړه د راتلونکو افغان حکومت تر ټولو مهم کار به د سولې د یو داسې بهیر پیل وي چې مشري به په خپل افغانان کوي. نوموړي د امنیت شورا غونډې ته وویل د ټاکنو پایله چې هر څه وي به خو سوله راتلونکو حکومت ته تر هر څه مهمه ده. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د جمهوری غوښتونکو ګوند یو مشهور سناتور لینس ګراهام هم افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي هیلمن دی چې راتلونکو ورځو کې د افغانستان نوی حکومت جوړ او له طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه برابر کړي.
هیلمن یم چې راتلونکو ورځو کې نوی حکومت ولرو او رای په مشروع بڼه وشمیرل شي، څو نوی حکومت جوړ او وکړی شي چې د سولې خبرو لپاره یو پلاوی وټاکي، داسې پلاوی چې د افغانستان له خلکو استازولي وکړي او شاید په داسې یو حال کې موږ له طالبانو سره د جګړې د پای لپاره جدي خبرې ولرو.
خغلی ګراهام همدا ډول د ملي یووالي حکومت له مشرانو سره کتلي دي. ارګ په یو خبره کړي خبر پاڼه کې لیکلي لینس ګراهام سره لیدنه کې ولسمشر غنی ویلي تروریزم د دواړو هیوادونو د امنیت پر وړاندې ګډ ګواښ دی او وړتیا ده چې پر ضد یې ګډه مبارزه وشي. خبر پاڼه لیکي ولسمشر دا هم ویلي چې د سولې په اړه عمومي اجماع موجوده ده، خو اوربند او افغانستان بهر د طالبانو پر امن پټنځایونو تمرکز هغه پوښتنې دي چې باید ځواب شي. اجرایي ریاست بیا وایي لینس ګراهام سره لیدنه کې عبدالله عبدالله د ټاکنو پر روڼتیا ټینګار کړی او سوله یې د افغانانو لومړیتوب بللې ده. د افغانستان د راتلونکي حکومت د ژر جوړېدو په اړه داسې مهال څرګندونې کېږي چې لا هم د دې هیواد د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان کره نیټه نه ده روښانه کړې. کمیسیون وړاندې ویلي په ولایتونو کې درایو بیا شمیرنې او څېړنې وروسته به د روانې اونۍ په اوږدو کې د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایله تاییز شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په تیرو دوه میاشتو کې دوه ځله د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه خلکو سره شریکه کړه، خو ونه توانید چې په دې نیټو د ولسمشرۍ ټاکنو پایله اعلان کړي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي او اوریدونکو په روانه خبرونه کې واوري.
په غزنی کې هغه کسان چې په ښار کې سوداګریز مارکیټونه جوړوي شکایت کوي چې د تعمیر د جوړولو په بدل کې محلي اداره او د ښاروالۍ مامورین ورنه په لسګونه لکه افغانې باډي غواړي. دوی وایي له دې عمله یې زړه نه غواړي چې په ښار کې سوداګریز مارکیټونه او تعمیرونه آباد کړي. بل لورته بیا د غزنی محلي اداره له خلکو د پیسو اخیستل په دوی باندې یو تور بولي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی راپور را لېږلی.
د غزنی ښار په زازی سیم په یو کوڅه کې د یو څلور پوړیز سوداګریز مارکیټ جوړېدو چارې روانې دي. دلته کارګر په سړې هوا کې په کار کولو لګیا دي، ځینې بیا د ماشین په وسیله لوړ پورته خښتې پورته کوي. د کارګرو ترڅنګ د شناوی جری تقریبا 50 کلن کس ولاړ دی چې ځان دغه جوړیدونکو تعمیر څښتن راپیزنی. دا چې له نوم اخستلو څخه ډډه کوي وایي د دغه مارکیټ جوړیدو په بدل کې محلي ادارې او شروالۍ ته 25,000 امریکایي ډالر رشوت تور کړی دی. دا یوازې یو کس نه دی بلکې ډیری کسان دي چې په ښار کې سوداګریز مارکیټونه جوړوي. شکایت کوي چې د تعمیر د جوړولو په بدل کې محلي اداره او د ښاروالۍ مامورین ورڅخه په لسګونو لکونو افغانۍ بډی اخلي. دوی وایي له دې عمله یې زړه نه غواړي چې په ښار کې سوداګریز مارکیټونه او تعمیرونه آباد کړي. بل لورته بیا د غزنی محلي اداره له خلکو څخه د کار د اجازه نامې په نوم اخیستونکو پیسې په دوی پورې تور ګڼي. والي وحیدالله کلمزي د غزنی ښار د کابل اډې ترڅنګ د یوې شپږ پوړیزې ودانۍ د پرانستلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم دا ټول تبلیغاتي څومره چې موږ ته تلاش کړای کوشش هم کړای دا سند ته سرګر شوی. متاسفانه د غزنی ښار پلاني ساحه سابق کم او اوس په غیر پلاني ساحه کې خلک لوړپوړي ودانۍ جوړوي چې د شاروالۍ ریاست او پولیس ممانعت کوي. نو طبعا د ممانعت په نتیجه کې به د داسې خبرو سره مخ کیږو چې په کوم ځای کې به یا خامخا مشکلات موجود وي ول اکثره به ادعاوې ناحقه وي.
که محلی اداره له بډو اخیستلو څخه انکار کوي خو د غزنی مدني فعالان هم وایي دا معمول دی چې رشوت نه اخیستل کیږي. عصمت ترکی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا حقیقت لري چې د شیرینی په نوم له خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي.
دا واقعیت ولدی څخه انکار نس کیدای. هر ځل مثلا کسان سیمو سره تماس کیږي چې غوی کور جوړه یا تعمیر جوړه د کار په منځ کې لغوی نه پیسې اخیستل شوی دي. ټول موږ په دې باندې خبر یو ولدی څخه انکار نس کیدای او خپل دایس قانوني جنبم نه لري او اس قانوني پیسې نه دي بلکې بغیر قانوني ډول باندې د شیرنی بم نه ورته د رشوت باندې اخیستل کی.
په غزنی کې د ځای خلکو ترڅنګ د څنګلورو ولایتونو لکه پکتیکا پکتیا او میدان وردګو اوسیدونکو هم سلګونه سوداګریز مارکیټونه او تعمیرونه جوړ کړي دي او لا هم تر کار لاندې دي چې هغه هم د محلي ادارې او ښاروالۍ لا دغه مشکل څخه شکایت لري.
ازادي راډیو ته غوښتل دولت شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو کولای شي په ازادي راډیو ډاټ کام باندې زموږ پروګرامونه هر چیرته چې یاستې د نړۍ په ژوندۍ توګه له ویب سایټ یا انټرنیټ لاري واوري. اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې وایي.
وال سټریټ جرنال افغانستان ته د جمهوریت غوښتونکو د سناتور لنسی ګراهم د سفر او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو مسله څېړلې ده. ورسپانه د سناتور ګرام په وینا لیکي که چیرته ولسمشر ډونالد ټرمپ په راتلونکو څو اونیو کې پریکړه وکړي چې د امریکایي سرتیرو شمیر په افغانستان کې کم کړي نو دوی به د دې پریکړې ملاتړ وکړي. د ورسپانه په باور ګرام پر دې سخت انتقاد کاوه چې د افغانستان د 13 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د جوړجاړی وشي. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر د کمیدو په اړه بیلابیل نظریات شته. په بریتانیا کې د پوهنتون استاد او د نړیوالو امنیتي چارو کتونکي عارف سحر ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل دا ګومان پیاوړی کوي چې امریکا غواړي افغانستان په داسې یو وضعیت کې پریږدي چې هلته د شخړو مخه نه وي نیول شوې او ترهګر او مذهبي افراطیان فعال وي. خو د افغانستان د چارو څېړونکی خبریال سمی یوسفزی بیا په دې اند دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به ډیر محسوس نه وي. یوسفزی ازادي راډیو ته وویل سربیره پر دې چې افغان ځواکونو ته ډیر تلفات اوښتي دي خو طالبان نه دي توانېدلي چې حتی یو ولایت هم ونیسي. جمهوري ریاست له افغانستان د احتمالا شاوخوا 4000 امریکایي سرتیرو د وتلو په باره کې محتاطانه عکس العمل ښکاره کړی دی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم لنډمهاله منځمهاله او اوږدمهاله ګواښونه د ترورستانو له لورې افغانستان او امریکا ته متوجه دي. د لویدیز یو بل خبرونه وار آن د راکس بیا لیکي دا ډیر اسانه ده چې په افغانستان کې د امریکایانو پر هڅو انتقاد وکړو. د خبرونې د تیرې اونۍ د هغې لیکنې په ارتباط مقاله خپره کړې ده چې واشنگتن پوسټ خپره کړې وه او لیکلي وو چې امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه خپلو خلکو ته په درواغو ویلي دي چې په دې جګړې کې موږ پرمختګ کړی دی. وار آن د راکس لیکي د واشنگتن پوسټ دا ادعا حقیقت نه لري او له هغو اسنادو سره سر نه خوري چې په دې ارتباط خبره شوې دي. خبرونه لیکي چې واشنگتن پوسټ خپل راپور د افغانستان د بیا رغونې د سرمفتش له دفتر یا سیګار د مرکو په استناد خپور کړی دی او دا مرکې له یو شمېر هغو چارواکو سره شوې دي چې د مرکو په وخت دوی کار نه کاوه. خبرونه وړاندې لیکي د واشنگتن پوسټ راپور د 12 مرکو په استناد خپور شوی دی او دا مرکې د شویو مرکو 3% جوړوي چې په انتخابي شکل غوره شوې دي. واشنگتن پوسټ رسپانی د افغانستان اسناد پټه جګړه او په جګړې کې واقعیت په نوم تیره اونۍ تر دېرش مخه اوږد راپور خپور کړ او وایي چې دا راپور یې د هغو سلګونو مرکو په استناد خپور کړی چې ترلاسه کړی دي.
د پاکستان د کابینې یو وزیر شیخ رشید وایي د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف قضیه به پاکستان د بحران خواته بوزي. د پاکستان یوې ځانګړې محکمې پرون پرویز مشرف د خیانت په تور په اعدام محکوم کړ. د پاکستان پوځ د دې حکم په وړاندې سخت عکس العمل ښوولی دی. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د پاکستان په مرکزی کابینه کې د ریلګاډو وزیر وای د خیانت په تور د مرګ په سزا د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف محکومیدل به پاکستان د بحران خواته بوزي. شیخ رشید دا خبره پرون وروسته له هغې وکړه چې د پاکستان یوې ځانګړې محکمې پرویز مشرف د 2000 میلادي کال د نومبر پر درېمه د اساسي قانون د تعلیق او د استراري حالت د اعلان له کبله د مرګ په سزا محکوم کړ. شیخ رشید ویلي دا پریکړه په پاکستان کې فاصله ایجادوي او پر داسې مسیر مو برابروي چې د شخړې سبب بسي. د هغه په خبره د هغو کسانو ضمانت کیږي چې پاکستان لوټ کړي او هغه کسان چې هیواد ته خدمت کړي محکومیږي. پر دغه حکم د پاکستان پوځ هم پرون شدید عکس العمل وشود او په یوه اعلامیه کې ویلي هغه کسان خاین نسی کېدای چې د پوځ مشر او بیا د پاکستان ولسمشر وو او د اعلامیې په حواله 24 کاله د هیواد خدمت کړی دی. پیلامه کې دا سوي چې په دې قضیه کې اړینه قانوني پروسه له پامه غورځول سوي، له ځانه د دفاع بنیادی حق تر پښو لاندې سوي او پریکړه په بیړه سوي ده. پرویز مشرف چې اوس د شپږ اویا کلونو دی دا مهال د متحده عرب اماراتو په دوبۍ ښار کې د جلاوطنۍ شپې ورځې سبا کوي. مشرف چې له 1999 څخه تر 2008 میلادي کال پورې پر پاکستان واکمني وکړه لومړی پوځي واکمن دی چې د اساسي قانون د ماتولو په تور په پاکستان کې محاکمه کیږي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر وایي په مرکزی کابینه کې د پرویز مشرف زیات پلویان سته نو فکر نه کوي چې د مرګ دغه سزا دی عملی سي.
د موجوده حکومت په کابینه کې ډیر زیات خلک د مشرف ملګری پاتې شوی دي، په خاصه توګه موجوده وزیر داخله د مشرف ډیر نږدې ملګری دي. نو د دې لوجې زما خیال دی چې موجوده حکومت به د بهر هیواد نه د هغه پر راوستلو کې دومره دلچسپي نه ښیي.
پرویز مشرف څو ورځې مخکې له روغتون څخه په یو ویډیویي پیغام کې پر ځان لګیدلي تورونه بې اساسه بللي دي. خو د پرویز مشرف د مرګ د سزا حکم د بشري حقوقو د ځینو ادارو له ارکلي سره مخامخ شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان کې د جنوبي اسیا د برخې مرستیال مشر عمر ورایچ وویل دا چې ګوري پاکستان له مجازاتو د ځواکمنو جنرالانو د معافیت دود ماتوي یو هڅونکی اقدام دی. پرویز مشرف په 1998 میلادي کال کې د پاکستان د پوځ د مشر په توګه وټاکل شو. هغه یو کال وروسته پخوانی صدر اعظم نواز شریف د یوې کودتا په نتیجه کې له واک څخه وپرځاوه او د پاکستان واکمن سو. مشرف بیا له 2001 څخه تر 2008 میلادي کال پورې د پاکستان ولسمشر سو. مشرف د 2008 میلادي کال د نومبر پر درېمه اساسي قانون تعلیق کړ، هغه اقدام چې د اعتراضونو سبب سو. پرویز مشرف د دې لپاره چې د خپلې ممکنه استیزا مخه ونیسي د 2008 میلادي کال په اگست میاشت کې استعفا وکړه.
تاسو لا پیغامونو
پیغام او دا پیغام د وروره په زابل کې مو کډوال راغلی یو بس هیڅ کله له موږ سره نه ده سره مرسته د هغو انسانانو ده چې هغه زورواکي انسانان یو موږ ته هیڅ په افغانانه نه ده سره نه چا پوښتنه راڅتلې داسې ورسو ولا که مو غور کوي نه بوټې ستا نه دغه ستا ډېر په تکلیف ژوندم ده ولسوالۍ څخه راغلی اقدام پیغام ده که تر غټو مقاماتو ورسېده ډېره ښه خبره ده. وسلام
زما سر کوم زموږ د پاریاب ولایت یم د دولت وروره دا چې د وروره دغه طالبان دوه څاکه وو چې موږ نه وو بازار ته تللی شو نه یوه خوا ته تللی شو. وروره د خدای ورورډالوی مشرانو ته چې زموږ اواز دې ورسېږي موږ بېخي بد په ازادې ورځ د بازار چې موږ بازار ته نه شو چاتر مې زخمیانې کېږي کوچنیان مې زخمیان کېږي. دغه اجرب غني ته به دغه خلکو ته ووایي چې دغه تخطب کې نه کېږي خدای ته موږ طالبانو سره لاس نه رسېږي خو ته دا کارونه ورته ورته مه کړه دا دولت خلکو ته ووایه. دغه نشر زما خبرونه دې نشر. السلام علیکم.
زه سعید خبرې کوم د ولایت کابل نه. کومه خبره چې انسګرا هم کړې ده د افغانستان په مورید چې د دې طالبانو په ځای دې په پاکستان فشار واچوي دا صحیح خبره ده که چېرې موږ بنیاد نه اور مړ نه کړو اور له خاخونو نه مړ کېږي او بنیاد اول دغه امریکا چې کومه راغلې وه د افغانستان ته چا پسې راغلې وه هغه کس چېرته پیدا شو. د دې نه د موږ دا توقع ده چې ټول دنیا دې پاکستان مورد نظر ونیسي که پاکستان د دنیا د صحنې نه لرې شو نو سلطان د دنیا له مخې نه ورک شو. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو ته غوږ یاست.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو لبیلا بیل ولایتونو مختصمی سونه را لګل دي په څو موضوعګانو باندې لاغیدلې جعفری لیکل دي د ملګرو ملتونو څخه زیاته ستاینه کو او مننه ترې کو چې بې وزلو ته مرستې رسوي. سمی ولاد کندهار لمیوند لیکلی افغان حکومت د طالبانو پر ضد خپل عملیات وکړي خو د ملکانو مرګروب لته دی پام اړوي. قاسم زواک له هلمند لیکلی کچیر امریکا خپل سرتیری افغانستان څخه باسي کوم د اندېښنې خبره نه ده ځکه افغان ځواکونه اوس په خپل سر کولای شي دښمنانو ته د خبره ماته ورکړي. راشدی له دایکوندی لیکلی دی د دغه ولایت خلک په سوړ ژمی کې له ستونزو سره مخ دي او باید حکومت د یوې انساني فاجعې مخه ونیسي. جاوید له قندهار لیکلی خدای دی وکړي د انتخاباتو کمیسیون په خپل قول وفا وکړي او نتایج اعلان کړي چې د افغانانو خاطر جمع شي. وخت په افغانستان کې اته نیمې بجې شوې د سهار. ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له بغلان ولایت پرته په شپږو هغو ولایتونو کې چې د رایو بیا شمیرنه پکې نو شوي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه پرون ناوخته بشپړه شوه. سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنجشیر او جوزجان هغه وو وروستي ولایتونه وو چې د ثبات او همپالنې د ټیم غړیو ایثار کړي وو او نه یې پرېښودل چې د رایو بیا شمیرنه وشي. له هغه پرته په ټول افغانستان کې د رایو بیا شمیرنه خلاصه شوې وه. په کندوز کې د هوان د مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې شپږ ماشومان ټپیان شوي دي. د هوان مرمۍ په باغ امیری ساحه کې پر یو جماعت لګیدلې چې ماشومان پکې په سبق بوخت وو. د غور ولایت چارواکي وایي د غور کابل د لوی لارې د تصفیه پر په عملیاتو کې 1500 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د غور د امنیه قمانداني چارواکو ویلي د دولتيار ولسوالۍ 12 کلی هم له وسلوالو تصفیه شوي دي او 10 افغان پوځیان ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لغمان چارواکي وایي په پام کې لري د ولایت په ناامنو سیمو کې پوځي عملیات وکړي. د پکتیکا والی وایي د مرکز خرنی په ډنډک کلی کې د اول وار لپاره د نجونو ښوونځی جوړیږي. دا هغه کلی دی چې د میاخان په نوم یو سړی پکې اوسیږي او د تعلیم په اتل مشهور دی. د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی ازادي راډیو ته ویلي دوی میاخان ته ویلي چې دغه ښوونځی به په نوم کړي. میاخان درې شپېته کلن دی او هر ورځ خپلې درې لوڼې څه باندې 40 کیلومتره لرې ښوونځي ته بیایي. د قزاقستان چارواکو تایید کړی چې په مصر کې د سفارت یو کارکونکی وژل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د کانګرس وروسته اقدام چې په ارمنستان کې ډله ییزه وژنه نسل وژنه بدلی د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د اداري پالیسي نه مناسبوي. د خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. د پروګرام دویمه نیمه پایله وو. په دغه برخه کې به وروسته د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام درته خپور کړو خو لومړی د راپورونو خپرولو وخت هم لرو. ورزو کندهار ته. په کندهار کې په دې وروستیو کې د غلاو پیښې ډېرې شوې چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي. خلک وایي وسلوال غله د وسلې په زور له خلکو پیسې، وسایط او نور قیمتي توکي اخلي او د هغوی ژوند یې نارامه کړی. خو امنیتي چارواکي وایي په ټول توان هڅه کوي د غلاو مخه ونیسي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له کندهار راپور رالیږلی.
د رواني میاشتې د لومړۍ اونۍ د اکشن بې پورت سهار وسلوال غلو غوښتل د کندهار ښار په شپږمه امنیتي حوزه کې د یو ځوان څخه په زور موټر واخلي چې بلاخره موټر چلوونکی د غلو لخوا ټپي او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د دغې ورځې په ماښام د کندهار ښار په مختلفو برخو کې څو نورې غلاوې هم وسوې. دغه راز د تیرو دوو اونیو راهیسې یو ځل بیا هم وسلوالو غلو د کندهار ښار په مختلفو سیمو کې د پولیسو په یونیفورم کې څو پرله پسې غلاوې کړې او د خلکو څخه یې وسایط او نور قیمتي توکي په زور اخیستي. د کندهار یو اوسیدونکی اکبر شاه چې موټر یې غلا سوی وایي په دې وروستیو کې په کندهار ښار کې غلاوې ډېرې سوي او داسې شپه ورځ دې کمه وي چې د غلا کومه پیښه ونسي. دی وایي څو شپې مخکې موټر د نږدې دوستانو د واده د مراسمو پر مهال ورکسو. د اکبر شاه په خبره د پیښې په اړه نږدې پولیسو ته خبر ورکړی خو تر اوسه نغله نیول سوي او نه یې موټر پیدا سوی.
زه خپل د چهارشنبه په شپه یو واده ته تللی وم، فامیل م راسره دی، هغه مې هم ورسوي. نو ډوډۍ څخه وروسته راوځمه چې ګورم موټر نشته، او په دغه شپه ډېرې غلاوې نورې هم شوې وې چې بیا مې اوضو ته خبر ورکړي. دغه د دولسمې اوضې په مربوطات کې زموږ سره دا غلا وسوله.
د کندهار دوه تنو اوسېدونکو احمد الله او نور احمد هم د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې وروستیو کې د غلاو پېښې ډېرې شوې چې خلک یې له سختو ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي وسله وال غله د وسلې په زور له خلکو پیسې، وسایط او نور قیمتي توکي اخلي او د هغوی ژوند یې نارامه کړي. دوی له امنیتي چارواکو غواړي چې د غلاو د مخنیوي په موخه د جدي اقدامات وکړي.
دا وسله والې غلاوې چې دي دا زیاتې شوې دي په کندهار کې. زه خپل یو دوه د سترګو حال درته وایم چې یو تن یوه ورځ زموږ د همسایګانو د کور څخه د شپې حتی د کور څخه دننه موټر غلا کړی دی، او بل پیښه داسې شوې ده چې یو څو دوه نفره زموږ یو شناخته ته وایي چې تر یو ځایه پورې مې ورسوه. نو په دغه حالت کې دغه دوه نفره چې دي د یا توپنچه یا توپک پر راباسي د موټر ځینې
غلاوې زیاتې شوې دي. وسله وال غلاوې ډېرې زیاتې شوې دي. مانا یو چک درته ودرېږ، توپنچه در باندې ونیسې، وایي تاسو موټر راکړه یا موټر سکاله سه تاسو.
په عین وخت کې د کندهار امنیتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونه په ځانګړې توګه پولیس د ورځې او شپې د کندهار ښار په ټولو برخو کې منظمې ګزمې او پیرې کوي، او هڅه کوي چې د هر راز جرایمو او ناامنیو مخه ونیسي. د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر بارکزی وایي پولیسو د خپلو فعالیتونو په لړ کې ګڼ شمېر غله نیولي او له هغوی ترلاسه شوي توکي خپلو اصلي څښتنانو ته سپارلي.
په کندهار کې غلاوې چې زیاتې شوي دي او بېرته دغونې ډېر نیول شوي هم دي. غله نیول شوي دي، دغه کوم چې دوی موټرسایکلان یا موټران غلا کړي دي، نور سامان غلا کړي دي، دغه سره یو ځای نیول شوي دي چې بېرته هغه موټران یا موټرسایکلان خاوندان ته تسلیم شوي دي. په وارو وارو چې په هفته کې تېره هفته کې په پنځلسمه اوزه کې دوه موټران سره غله نیول شوي ول، په نهمه اوزه کې د موټرسایکلان سره غله نیول شوي، همدارنګه په دیارلسمه اوزه کې غله نیول کېږي. پلیس کوشش کوي انشاءالله چې اوس یې دریو ډېره حده کمې کړي دي، او په آینده کې به هم کوشش کوي چې نور یې هم کمې شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کندهار اوسېدونکو د انسان تښتونې د پیښو له زیاتوالي هم شکایت کړی و.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي راډیو سره.
د نام نیو لامل په ورانشوي هلمند کې بیا رغونه په ټپه ولاړه ده. په هلمند کې ډیر تاسیسات، سړکونه او لوی او غټ پلچکونه د تیرو څو کلونو جنگونو لامل ورانشوي چې تر اوسه بیرته نه دي رغول شوي. د هلمند دولتي چارواکي هم منی خو دلیل لري دا چې خلک د لارو خرابوالي او بیا رغونې په ټپه ولاړ بهیر ته په کوم نظر ګوري. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایره کوي چې راپور یې د یو ټراکتور په غږ پیلېږي.
سید محمد د لشکرګاه د درې میاوزي اوسېدونکی دی. دی د بولان د ځنګله ترڅنګ د خپل مځکې او هلمند سیند ترمنځ په ټکټر د خاور بند جوړوي. داسې بند چې د ده په خبره هر کال یې د سیند اوبه بېرته د ځان سره وړي. هغه ازادي راډیو ټول هر اوړي چې د دې سیند اوبه مستې او د خروش ډکې سي، نه یوازې کروندې ویجاړوي بلکې کرهنې زمځکې هم د ځان سره وړي.
ولا دا مشکلات خو بیخي زیات دي، نو په خاص ډول چې تا ول زرات په بخش کې دا خو بیخي په صفر کې دي. هیڅ دولت دې ته توجه نه کړي، نه استنه دي دیوالونه ستا او نه وبم هر څه دي در څه خپل پر سر باندې روان. نو غوښتنه خو مدا ده چې دا کارونه خو باید وسی، خو دا کارونه وخت کېږي چې اول لومړی امنیت وي ورسته بیا دا کارونه وي، او کچېری امنیت نه وي دا کارونه خو هیڅ امکان نه لري چې ودی شي. نو کومې سیمې چې په امنیت کې دي او د دولت په لاس کې صحیح دي، هغه کې باید دوی دغه کارو ته مخه کې چې یا پلچکانې جوړې کړي او یا کومې اوبه دي هغه مهار کې او سړکانو ته توجه وکړي.
دی په دې مایوس دی چې حکومت ورته د سند اوبو د مهار په خاطر استنادي دیوال نه دی جوړ کړی. دا یوازې سید محمد نه دی چې حکومت ته د هلمند د سند اوبو څخه شکایت کړی دی. د هلمند اوسېدونکی نعمت الله وایي دوه کاله کېږي چې په ولسوالیو کې د جګړو له امله وران شوي سړکونه نه دي رغول شوي.
سړکان خو دغه رقم دی وروره چې نه سړی پر بایسکل کلای شي نه پر یو دغه کلای شي، او شاروالی والا چې د چراسي مالی او شان ټول کې سړک ترته جوړو د غدر ته جوړو اوس هغه مالی ټول کې اوس نه هغه سړک پیدا کیږي نه هغه پلچکې جوړیږي نه هغه دغه جوړیږي نو اوس غواړو چې منه تا دغه دولت دغه ته توجه وکړي چې دا موږ سړک را جوړ کړي.
د 2015 میلادي کال په وروستیو کې چې جګړو زور واخیستی په دې ولایت کې د سړک د غاړو د ماینونو تر څنګ ځانمرګو بریدونو او ډلهییزو حملو په سلګونه پلچکونه ګڼ شمېره سړکونه کورونه او له دې جملې عامه تاسیسات وران کړل. که څه هم په لشکرګاه کې د ښاروالۍ لخوا ځینې وړې پروژې او د سړک د رغونې چارې روانې دي خو د ولسوالیو خلک وایي د دوی سیمو ته پاملرنه نه ده سوې. د واشیر اوسیدونکی اسمت الله وایي لارې خرابې دي، ناروغې پر وخت نه رسېږي او د خرابو لارو په خاطر وسایل پر نیمو لارو خرابېږي.
د واشیر لارې خو نو تقریبا بېخي سره خرابې د واشیر سړکان دا اوس د ازګیز شرکتو کې د 10 ساعته او 8 ساعته مقصد مزل کوي. پلچکان مو سره خراب دي نو که موږ لارې راسمې سو موږ غوښتنه داره چې لارې مو سمې سي. چې لارې مو سمې سي موږ خپل مریض هم په ښه وخت باندې دلته رارسولی سو. نور پر هغسې مقصد بې تکلیفه نه موټران خرابېږي نه مقصد موږ ته زیان را رسېږي نو لارې مو بېخي سره خرابېږي. موږ دا غوښتنه چې لارې مو راتاوارې کړي، لارې مو راتابات کړي، مقصد موږ لارې سمې کړي.
د هلمند چارواکي هم مني چې د بیا رغونې په برخه کې کارونه کم رنګه دي. والي تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ټول علت یې دا دی چې ډېرې سیمې تازه د جګړو او ناامنیو ایستلې دي. هغه ډاډ ورکړ چې کابل ته په خپل وروستي سفر کې چې ګڼ شمېر رئیسان هم ورسره ملګري ول د بیا رغونې په برخه کې د ګڼو وزارتونو ژمنې ترلاسه کړې دي.
تقریبا موږ دغه یو کال لر را پدې خو موږ د جنگ نه آزاد شوی یو دغه ساحه نو د دې په خاطر تاسو په جریان کې اسئ چې د بیا رغونې کارونو لپاره موږ یو سفر درلود کابل ته او د هغې ټول وزارتخانو سره خبرې وکړې. ولسمشر هم موږ ته وعدې راکړلې او خپل ارګانونه هم موږ ته وعدې ورکړلې وزارتخانو. انشاءالله په آینده کال کې به موږ ډېرې پروژې ولرو د ترمیماتي برخه کې او نورو برخه کې ایمار او مکتب او تحصیل او کلینیک او ټولو برخو کې.
د هلمند د ټولګټو د ریاست مسؤلین وایي جنګ جګړو 44 لوی او واړه پلونه او پلچکونه وران کړي دي چې تر اوسنۍ درغول شوي او دغه راز د باباجي مارجي او نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې لسګونه کیلومتره سړک چې د جګړو له امله وران شوی دی رغولو ته اړتیا لري. د دې تر څنګ په ځینو سیمو کې نوي او د سره جوړېدونکي پروژې هم ځنډېدلې دي چې د دې ریاست په خبره د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې نه دي. محمد علي استایی د ازادي راډیو هلمند.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې ته زار یالا یان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي روغ جوړ او سي ساسي د خوشي په هله د دیونې د خبرونه وخت را ورسید. په دیونې کې بیا هم ساسي ډیر پیغامونه مشتره رسیدل دي چې غوړم پراتل تبصره در تخبر کوم ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته ور رسیږي. بیا به په راتلونکو اونیو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وغږیږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث ورسره وکړو. خو په دیونې کې وازه تاسو راغلی پیغامونه پر لپسې خبروم. په سر کې د یو اوریدونکو پیغام راخلو چې د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ خیر استوالې دی.
السلام علیکم، زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه اریاګل احمد زئی. حکومت په خوش حکومت منګرار حکومت ټول سرحدي حکومتونه ولایتی حکومتونه کلدارې بندوي او د کلدارو بندول خدا څنګه چې دکانداران یا د اټیو والا تو ووایي چې دا بندې کړي. دا په دې طریقه بندېږي. افغانستان کې لوی کاروبار چې دا ترانسپورټ ده، د ترانسپورټ کاروبار ټول په کلدارو ده. چې ترانسپورټي کار منظم نه شي او کلدارې کرایه یې بند نه شي او افغانو ته وانه وړي، هېڅ کله به حکومت کلداره بند نه کړي. د هرې خوا نه کرایه کلداره ده، نو ترانسپورټ پورې ټول حکومت، غیر حکومت، کاریګر، سوداګر ټول تړل شوي دي. او دا هیله کوو چې دا پیغام زمونږ نشر کړي چې چارواکو ته ورسېږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم دوران د چهران د سازوګي نغا خوان د تو ما بسم الله الرحمن الرحیم جو محمد دی عبد الله علی له کول چې دا سوال سلام نو تو غره چې دا کوم چې موږ سلام نو ورته چې دا روان نه ونه چې دا سوال یې ما دا د خپل فار دا د جو خراب سره کوم نو دوه مسافر په راځي د تو په اړه چې په کارو چې ورو یو دا نه خاطر چې کوم چې سوال کوله نو سلام خاطر چې سوال کوله چې دې څنګه سوال کوله چې لري پای سوال کوله چې دغه مرغه ځان دغه نظر مسافر وي په دنیا کې چې مسافر نه وي نور خدای دې نو خراب دي لا دې نو موږ نه سره کېدل لا دې څو خبرې ټول خراب دي موږ نه سره خالي ته ټلیفون نه لازم موږ ته موږ باندې څه نه کوله دا څه پر دا سره ته موږ نه.
سلام علیکم زه ازادي رادیو ټول همکارانو ته سلامونه وایم. د سپټلاند هلمند خبرې کوم. موږ دا غدا کوزما او شازانو د پروسه کال 15 میاشتو ماشينه لا پاتې دي وو دا د پنجاب په شری ول نه نه در کو سبا د کو پات دي دا غن پیغام لیک را ته نشره کی صفات الله ما د ایمند ولادت د خدای په امان سلامونه وایم.
یا دې ټول یو دونکو او کار کوونکو ته زړه د کوم سلامونه وړاندې کوم. اصل سلام څخه محمد اکرم یم د بودو د باند څخه یعنی د شاولی کوټ او د شاش صفا پر سرحد باندې پراتیل کوچانو وخت کړی. نو موږ د ازادي رادیو صدا خواهش دی چې د دموخ پیغام ټول چارواکو ته ورسی. یو مکتب راته جوړ کی، یو کلینیک راته جوړ کی، شنیانو خزي او ماشومان چې وادغه ته بیايو یا د شسته پاولو سوالي ته د شاولی کوټ ډېر مشکل دی، ډېر مزاحمت دی، طالبانو لارې بندې کړې دي. نو یو مکتب یو کلینیک د خدای په لحاظ مرغ ټکلي راته جوړ کړي. حکومت نه دا غوښتنه ده چې یو مکتب ژر تر ژره راته جوړ کړي. دا زه یا جوس مې دا خواهش دی چې ما پیغام د خمخانه شي.
السلام علیکم زدا افغانستان ته خبره کومه. احمد اسماعیل ورځ معلومه یم کشیتان محمودین خو سی چې دا بندې دي. زدا غواړم چې دا خلاص پرونو ورته شکایت وکړي په ولایت کې چې غلالي دا خبره وکړله چې دا یو ځای خلاص شي او دا د وڅې وڅې نو موږ به وروره ته وو. موږ غریبان خلک یو، څه نه لرو وروره، نه د ترایه په کورو کې راځو یو. سلام پر دا خبره راځو چې موږ ستاسو د جګړې برجره وو چې د موږ ماش د تراتراکو وو.
السلام علیکم زه محمد بزین زابلین د زابل ولایت د شهر صفا ولسوالۍ څخه خبر کوم. نن یک شنبه زابلین د شهر صفا ولسوالۍ ولس راپور د سعودي حکومت ورزج لاړین وکړي چې دا چې اتی ګزمور پرزد موږ په موږ باندې باندې چې د شپې موږ موږ سچنیان وزنو شنیان را وزنی او موږ بیای او موږ وزنی. نو دغه زابلین او د شهر صفا د ولس راغ باید درو نو ټول چارواکو پرې تاسو ورسوي. ازادي راډیو څخه مننه کوم. باید د غږ مقابله پرې ورسوي. زه تاسو ته غوښتنه لرم چې دا ریپورټ یو کې زغشتې به زابل کې خبریان نه لري، باید ته خبریان سره ولري. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
بری السلام علیکم عزت الله اعزاز یم د وردګ ولایت د دایمیرداد ولسوالۍ څخه مې اړیکه در سره نیولې. دغه مرزادي معیدینو د پاره دولت کوم پلان نه لري، نو ستاسو د راډیو له لارې په چارواکو باندې دا غږ کوم چې د مرزادي معیدینو د پاره هم خدمات وړاندې کړي، ځکه د مرزادي معیدین تر غیر مرزادي معیدینو زیات مظلوم او به چاره دی. نو هیله لرم چې ازادۍ راډیو زما پیغام نشر ته وسپاري. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم زه عبدالواحد لوګر نه د ازادۍ راډیو سره سلام دی. ما غوښتنه له ملي تجار نه دغه ده دوی چې له پاکستان وړ راوړي شپږ نیمه نه وړي هغه او بوجې په مونه باندې راځي. دوی شپږ نیمه نه کې راچي بس ورور دلته د خلکو سترګې پیوبه
وی استلی بسرو رو خور غریب در بدر کړ. ما له حکومت نه دا پیغام جرات ولا دې بسرو رو په تجارانو وګرځي او بسرو دې ټول دې جرمیا کی بس دلته دې مونږ کلی ته خلکو وړ راوړي او بسرو رو ټول کام دي ټول شپږ نیمه نه دي بسرو رو نیمه کې کامی دا دې ما غوښتنه ده نظارت ولا دې پی وګرځي نور په مخه کا.
بله السلام علیکم، زه احمد شاه شاکر له هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. د هلمند په ولایت کې د څو اونیو راهیسې چرګې ډېرې زیات شوي دي او زیات هېوادوالې قربانیان کړي دي. نن هم د هلمند ولایت مرکز شرګا لومړۍ امنیتي حوزې کې د چرګې له امله دوه کسه زموږ هېوادوال ته شهادت ورسېد او هیله ده چې چارواکي په دې اړه پوره او د هغې اقدامات وکړي. مننه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه اریا ګل احمد زید لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ سره مو تاسو ته دا پیغام پریدم. حکومت د خوست او ننګرهار او نور سرحدي ولایتونه هر وخت وایي چې موږ کلدارې بندوو. کلدارې هغه هلته بندېږي چې کله ترانسپورټي کاروبار په افغانو شي که نه هېڅ کله به کلداره بند نه شي. د افغانستان کې غټ کاروبار د ترانسپورټ ده او د ترانسپورټ کاروبار ټول په کلدارو ده او د ترانسپورټي کاروبار چې په افغانو شي په هماغه ورځ ترانسپورټ په هماغه ورځ کلداره بند ده ځکه چې افغانستان ټول ترانسپورټ پورې تړلی ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو اوریدونکو سرکونکو ته تاسو سلام. د انتخاباتو کمیشن نه غواړو چې زر تر زره دغه پایلې اعلان کړي او نتایج اعلان کړي. انتخابات کمیشن په نړۍ کې ډېر بدې پایلې ولري ځکه چې 2000 کېږي په 2019 کې انتخابات شوي او که دا نوی کال تېرا چې په ټوله نړۍ کې به دې ته خلک ډېر په بد نظر ګوري چې په یو کال کې انتخابات شوي او په بل کال کې اعلان شو. نو د انتخاباتو کمیشن نه هیله کوو چې زر تر زره اعلان شي. وسلام.
سلام علیکم ورور، څنګه جوړې؟ په خیر تازه. زه عبدالله شرط هلمند ولایت د لشکرګاه ښار څخه خبره کوم. ورور، د انتخابات اعلان کې دا څنګه پایلې دي؟ ورور، چې اعلانې ټول کاروبار ولاړ دی، ګډه خلک د انتخابات ولاړ دي، خلک په دغه وخت کې راووتو د چا ګوتې پرې شوې، د چا تلیفون وویستل شو، ټکانو په تاونه و داګره دوی هلته شي سره حملې دي سره کیسه ده. ورور، انتخابات اعلان کې د ولس څه ګناه ده؟ ورور، د خدای په خاطر.
السلام بلا بغان د کندار له خاصه تاریخ کې مو محترم څنګه چې د دنیا رواج او رسم او دغه د پارلماني نظامونه دي یا جمهوري نظامونه دي یا شاهي نظامونه دي موږ حکومتونه خدای اعلانونه کوي چې موږ د دیموکراسي په مخ د دنیا سره وصل شوي او سره وصل شوي. نو متاسې په نه خبره دا ده په ټوله دنیا کې چې جمهوریت شروع شوی دی او ووټ په دا نړۍ کې شروع شوی دی تر یوه خواته د دنیا ووټونه نه دي کړي دي په هر څونه پسمانده ملکونو کې مرې. ولهذا زموږ ده چې دي په درې میاشتې په پنځه میاشتې په اته میاشتې په کال یو وار نه وده به دوه دورېنه دي درې دورېنه دي اوس دا خلک پر دې باندې عقیدونه لري چې بیا رایه استعمال کړي دغه رایه دې اعلان شي که اعلانېږي هر څوک چې ګټونکی خو هغه به د افغانستان خلکو انتخاب کړی چې امریکایان خو به نه انتخاب کړی ولې نه اعلانوي خو اعلان دې کړي.
بلې السلام علیکم، زه سردار محمد د هلمند ولایت نه خبرې کوم. ما د مرکزی چارواکو څخه دا خواهش دی چې هلمند ته توجه وکړي ځکه چې په هلمند کې روزانه دوه و درې چریکه کېږي. دلته هېڅ د امنیت په باب باندې کوم چارواکي چې دلته پر وظایفو باندې دي هغه د هلمند هلمند ته هېڅ پام نه کوي چې دا چریک څوک یې نه ګیرېږي نه راوتېږي. او من اوسنی کومندانان نه چې دوه وخت راغلی دي دغه وخت راي څخه دلته نامنی زیاته شوې ده، چریک زیات شوی دي، غلاوې زیات شوي دي. نو هیله کوم چې مرکزي چارواکي توجه وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام اللہ مکنل تخالا رضی اللہ علیکم. السلام علیکم. اور ما غفتنا دا اور تقریبا دا دکا سکم دکا لکی گدا برخنای تشکیر شروع شوی دور اور دا تندی مشکی گی تو جرابات شروع شوی دی او حکومت والے کی چنن شروع والے تند غلی کے سبا غلی کی تزم غفتنا دا اور دا تقریبا دا دکا پروش کی نزی دکا پروش دا تشکیر شروع شوی دی نو غتا دا اور دا تشکیر تو دے لے دا براخ شی برخنای تشکیر تو دے لے او دا وڈول قران دے بار بار خمن کی انتخابات میں پدی تشکیر بنو شروع ہوا او دا دا دیشی تشکری دی برخانی تشکری دی مهمه تشکری دا او د دې مت تشکری مخنیوي کی ایجاد تک مخنیوي کی د ټول افغان نور څه خیال کوم چې دا د دې ورډین کی پروګرام د خپل هغه رنګ څه په تشکری په واره یختل راځي کی دا موږ ته خپل حق دی او برخانی تشکری به هر افغان به ولري او دا دې رندو کار کوم کوم هله لرم چې دا نه راغ تا نو په چارو وخت جوړ شي بار بار داسمه پیغام مې شر کی نو مخنی څه مخالې راځي زنده باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم تعالم الجوریا خبر رشیدی فلمین کی غلای رشیدی رشیدی مخامخ باندې غلای دې کی چور چپاول دې خلق وژنی خلق لوټی دا غلی چټی کی دولت دې تی لکی په کنجورو په باندې بغه دې کار دې بغه کسی دې.
بله السلام علیکم جماعت مل زابل رات تشکیل دې سالی څخه میا کی مولیدا موږ د زابل ولایت او د مرکزی ادارې د پوره چارواکو څخه دا غواړو چې زموږ ولسوالۍ چې دا شینکی ولسوالۍ د کلات جنوب ختیځ ته 6 کیلومتره لرې موقعیت لري نو د ولسوالۍ چې کوم سړک کې د 30 کیلومتره پورې دا او نورې خام ده موږ د دولت سره وایو چې هر کال واده ورکول کېږي چې دا 10 کیلومتره سړک موږ درته په خو اچي کو داس کو خطر وسه پورې کوم اقدام نه نور باندې سوې عملی نو موږ غواړو چې په دې باندې باید ژر تر ژره باندې کار شروع شي او چې خلکو ته څه سہولت محلت برابر شي.
بله السلام علیکم. زه محمد شفیع شفایم د هلمند ولایت د ګریش کول سوالی د مهاجر بازار د سیمې څخه تاسو سره پټم اچم چې له دې څخه زما پیغام تر اړوند مسولینو پورې ورسوم. موږ څنګه زړه د ورور شي دغه د هرات کندهار عمومي سړک پر ګریش باندې راغلی دی. دا تقریبا د ګریش څخه د تر دغه ماجور تر بازار پورې تقریبا وو اته ځای مینو کو څه سره دی دا ترانسپورت ولا د پیسې موږ څخه چې ډیر پیسې هم غواړي او دوی دا سړک یا دی جغل ورواچی یا دی وبشي ورواچی.
السلام علیکم. زاز دایره دیوتا یو فون کوي د خوصله یتنا دا په هم سپتوم تیار کولای کول شي چې تاسیس ختم شي بیا وزارت مالیه تاسیس نه لګي ټول فون کې دې په تکلیف وي دې په مشکل وي اوس په خوصله یتنا کې معرفه تاسیس ختم شوی دی د اقرب معاشونه ریاست معارف نشي اوله کولی ځکه چې تاسیس نه لري اوس یې د وزارت محترمې مالیه نه موږ دغه خواهش ته دا غوښتنه ده چې تاسو یې تاسیس ولې نه لګئ ټول کول په موږ معلمي وکړئ 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 تکلیفونه وکړو هر کله چې ژمه شي تاسو یې تاسیس نه لګئ ټول ژمه دا سوړه او دا تکلیف او دا کرزونه دا هر ښوونکی ډېر په تکلیف تېر کړي د وزارت مالیه محترم نه موږ کلکه دغه هیله ده چې په خوص ولایت کې د ریاست معارف د ښوونکو تاسیس ختم شوی دی د اقرب میاشتې معاشونه موږ ته نه ورسېږي ځکه چې مصروفیت هم لري ریاست معارف هم لري چې تاسو تاسیس ختم شوی ده نو تاسو تاسیس ولې نه لګئ دا سوړه او دا تکلیف او دا زمای دا د ښوونکو کم معاش چې په ټول کول مالمي پوکه 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 هر کله چې جمع شي سوړه شي تاسیس ختم شي ماشین بند شي تاسیس هم نه خوروی لګی که نه روته تاسیس ختم شوی دی وزارت مالیه ته موږ دا پیشنهاد دی چې د اقرب ماشینه خوب لکېږي تاسیس ختم شوی دی تاسو یې تاسیس سره ولګی او بل پیشنهاد یې موږ دغه دی چې ښوونکي دا اولس اوتلس کوله په ډېر کم معاش مې وظیفه وکړه دا معاش غوړو ته ورسېږي د کر تریې ته ورسېږي غوړیو ته ورسېږي مریضۍ ته ورسېږي کتیسي ته ورسېږي او په دغه نوي کول کې موږ د محترم وزارت مالیه او معارفو وغیره منصبینو نه دغه کلکه غوښتنه به وي چې د ښوونکو معاش ته د خپلې اندازې لوړ شي ځکه چې اوس خو ښوونکي په خوست کې ټول بایومتریک شول
او کوم خیلی خوندی دی هغه نه بین لوسی تاثیر راته خیلی خوندی دی هغه پیسې ته په ماش کولې شي چې خون ته ماش دښک شي خون ته تعلیف دی دا په ډیر مننه وی از ته راځو زم ته باغو سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې مو زموږ سره شریک کړي. په دې هیله چې اړوندو مسولینو هم اوریدلې وي. په دې پیغامونو سره د دې خبرونه وخت هم پاتې ورسید او پاتې پیغامونه به په راتلونکو خبرونو کې درته خبرو کوو. د اړوندو چارواکو مسولینو سره به خبرې پر وکړو، بحث به پر وکړو، بژغیرو. نو مخکې تر دې چې د خدای پامنی وکم، د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونه په ترتیب او تنظیم کې همکاري را سره کوي. تر بلې خبرونې تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.